مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بلا یو ساته خبری خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د ملي دفاع سرفرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. نور مسایل هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړي. د چک جمهوریت پوځیان به سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. په عراق کې پر اعتراض کوونکو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړي چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیس سعادت نن ازادي رادیو ته وویل
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
تکل سی و چې پنځ دې 2500 محلونو کرایې بیا وشمیرل سي. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار نه دی تر سره سوی. چک جمهوریت ویلی چې پوځیان به سر راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبري اژانس په حواله دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دغه کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسېدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغانستان د ځنګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2000 میلادي کال کې به افغانستان ته د طبي پوځي ټیم تراستولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې هم چک جمهوریت برابروي. د مهال په افغانستان کې د چکی سرتیرو شمیر 250 تر رسیدي چې 100 تنه د بګرام پوځي اډې د غزمې ترڅنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د بګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حملو کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د دایکنډي د والي ویاندې سکینې احسانی نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلولو نن سهار په کجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې 25 وسلول طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې 4 نور سرتیري ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د کندوز امنیه قومندان وای د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې لاس تنه وسلول طالبان وژل شوي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمې ته د تازه دمه ځواک له رسېدو وروسته د وسلولو برید په شا وتنبول سو. امنیه قومندان د رسنیو ته ویلي چې وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې یو نور وسلول ټپیان شوي دي.
دوی حمله په شا وتنبول شوې او دوی ته مرجوبله واوخته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وژل شوی دی. په ټوله کې د دښمن لس تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسلولو طالبانو په دې حمله کې د 12 سرتیرو د وژلو او 9 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلول وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات 2 ورځې مخکې پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی.
We are calling on our موږ د فیسبوک، انستګرام او ټویټر پر شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هوکم درز ویلی چې د ایران رژیم په داسال کې پر خپل خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال انټرنیټ پر خلکو بند کړ. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پرې تر اسکوونکو ډزې کړې چې لږ تر لږه 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان هغه وخت وژل شول او تر اویا زیات نور ټپیان شول چې امنیتي ځواکونو بسرې ته نږدې په قصر بندري ښار کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خواتیر شپې تر اسکوون کې د شار پر دریو پلونو راټول سی و چې امنیت ځواکونه د تیتو پر کول لپاره وژن کې وسلې او اوشکې بهون کې غاز کارولي او درې کسان دلته په نتیجه کې وژل سی ودي. سرچینه وایي چې تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د اوشکې بهون کې غاز د کارونې په نتیجه کې ټپین سی ودي. د اکتوبر له لومړۍ په عراق کې د پیلسو اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سی ودي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاری او کمزوري ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سی ودي. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس لستورو هیوادونو وغوښتل چې خپل اټومي وسلې لمنځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې د وینا پر مهال وکړه. ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول او خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګا ساکي د اټومي بم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1945 کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې 3 ورځې مخکې امریکا جنگی البته د جاپان پر یو بل شار هیري شما اټوم بم غورځولې و چې یو لکو 40000 کسان په نتیجه کې وژل شوی وو.
زموږه غلازدي رادیو نورې درنو دوستانو دا او نور خبر شوی موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولې شي په تمدا زدي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي.
ولی ایران واضح میگیم چې مو قسمه کې ثابت کردیم چې به طرفانه عمل میکنیم په هیڅ نوش چې زندگی مردم افغانستان مختل بسازي اجازه.
یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونتوانیږي په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو وروستۍ پریکړه د پایلو د اعلان لپاره خپل عملیاتي راپور به کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود به کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که برد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طبق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
خو ولی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای او د شمیرنې روان بهیر دومره جنجالي شو. په دې اړه بعد ټیپال رئیس یوسف رشید سره هم مرکه ولرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع هم درته لرو. د خبرونې دوهم نیمایي دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې اورک شو. عزیزانو ته ځانګړي شوی هیله ده هم را سره واوري. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غاګله ازادي رادیو نوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. اسد الله خالد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه پوځیانو یو غونډه ته وویل چې خلک د انتخاباتي مسایلو په سر ممکنه تاوتریخوالی ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وای خلک اندېښمن دي چې ممکن د روان انتخاباتي بهیر په تاوتریخوالی وانوړي او ناورین رامنځته نشي. خغلی خالد د یک شنبه پورز د خزینه پوزیانو د سولې او امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې دغه خبرې کولې. وی ویل په دې برخه کې به هیڅ ډول تاوتریخوالی ته اجازه ورنکړل شي. دی وی دا په سرګن ډول وایو څنګه چې مو ثابته کړی دا چې بې پری به وسو هیڅ چاته به په هیڅ حالت کې د افغانستان د خلکو د ژوند د مختل کولو اجازه هم نه ورکو. افغان ملي ځواکونو دا وړتیا لري چې د دښمنانو د توطیو مخه ونیسي. سیاست د انتخاباتي کمیسیون دی او دا چې څرنګه مختزي څه ډول حساب کوي او څه ډول سره جوړیږي دا به څرګن شي. په افغانستان کې د خلکو مدني حقونه موجود دي، هغوی خپل کار کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې د هیڅ یوې ډلې نوم وانه خیست، خو مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د انتخاباتي ټیم په ګډون د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د بیا شمیرنې بهیر مخه نیولې چې دې کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د انتخابات په بهیر کې د دفاع وزارت احتمالي مداخله د انتخاباتو پروسه جنجالي کولای شي.
ترماسه مسله دا ده چې چیرته خاغلی خالد مخاطب د ډاکټر عبدالله تیوي دا اصلا په سیاست کې کبیره ګناه، یعنی مزلي لغزش کوي، دا یو سیاسي لغزش دی.
دا پر سهار کې چې مخکې درې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د 2000 د زیاتو محلونو د رایو د بشمیرنې د بهیر په پیلې دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم پرته نورې ټول انتخاباتي ډلو له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د نومندانو شورا د عبدالله په مشرۍ ثبات او امپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت انتخاباتي ډلې اداره لري چې شاوخوا 300,000 رای د کمیسیون د طرزالعملونو خلاف سیستم ته داخل شوی چې تربیاش میرنی مخ کې باید باطل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه د 1100 د زیاتو محلونو رای باطل اعلان کړي، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض نوماندان وای دا چې دوی د بیاش میرنی پروسه کې نو موجود د کمیسیون دا پریکړه ورته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ډلې ویان بشیر احمد تیانجوی دوی د تاوتریخوالي پلویان نه دي. د په خبره شفافیت ته د انتخاباتو تر رسولو پورې به د دغه ټیم تحسن او اعتراضونه دوام ولري. څوک هم دا حق نه لري چې زموږ د مشروع غوښتنو مخه ونیسي. دفاع وزیر دی لوی امنیتي موضوعات ته پام وکړي، نه دا چې سیاسي چارو کې مداخله وکړي. موږ له امنیتي ارګانونو غواړو چې په سیاسي موضوعاتو کې بې پرې واوسي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم وای کچېره د خاغلی عبدالله د انتخابات د ټیم د انتخاباتو د بهرن کولو په فکر کې نه دی، باید د دفاع وزارت د سرپرست وزیر له خبرو ویره ونه لري. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل
چې په وطن کې د امانظم په اعتبار سره مقامات لا درسته کوم بحث کیږي، په دې کې ولې باید د محترم چین تشویش ولري او ځان خطر کې وویني؟ دا په دې معنی ده چې دوی حتماً دغه ډول فعالیت شاید یا په نظر کې وي یا یې ترشا وي یا یې په ارتباط بحثونه ولري. مهمه ده چې دغه ټیمونه دغه ډول کارونو څخه لیرې پاتې شي، قانون ته احترام وکړي، د خلکو اړتیاوې ته احترام وکړي.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ټیم ویان بشیر احمد تیان بیا ازادي رادیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې اعتراضي غونډې په پام کې لري. اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې پروسه ولاړه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی و موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتری خو درم څکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي که ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري، نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي راپور وسپاري. حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې کمشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزې حل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان لا نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبه په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ کچا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د ورستۍ پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نه تانسته مونږ به
هغه وای په هغه ولایتونو کې چې موږ ونه توانی ګو بیا شمیرنې تر سره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخابات خپلواک کمیسون بورډ ونیو موږ هغه عملی کوو
او تطبیق میکنیم او عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال سوي. د کابل او هلمند به د یک شنبه ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسون کمیشنر عصمت الله مال وایي چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونږه کوشش کوو او تر اوسه مو کوشش کړی ده. مونږه د دروازې خلاصې دي. مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره دلته لیدلې دي. بیا هم ورسره ګورو. امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کیږي. چې در صورت کې حل نشو باز رهبری کمیسون تصمیم بعدی خود خاط گرفته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,00,000 رایو پاړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پر اعتراض لري وروستۍ پریکړه کړي او کچېرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دی په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پریکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه 2 نیټې نقص کړي. اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پریکړه کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام. وام اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبر اعلان ته ویلي چې دوی به په دې اړه اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شو؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمیر معترضو کاندیدانو د ټیمونو د ریزونو دغه پروسه لنجمنه کړې ده. ښاغلی رشید وویل چې د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو د ټیمونو قناعت حاصل کړي او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. له ښاغلی رشید سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه را ولاړې شوې جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو، یعنی داسې قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسون او د معترضو نماندانو او د هغوی د پایګانو تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي. او له دې امله موږ هم خوشحین یو چې ولې په ولایتونو کې د تفتیش او د دشمنو برخې کې هر پله شوې او دفتر تړلي پاتې دي او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بیا شمیرنې مرحله بشپړه شي او کمیسیون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه وضعیت.
رشید صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي، او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحات کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل. کله د قرنطین موضوع مطرح شو، کله د بیرته دغې اعتبار کولو موضوع مطرح شو، تر حد پورې هغه نماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړل چې د کمیسیون په کړنو باندې نسبتا بدبینه سي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندان ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نه شي کولی چې داسې لاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شریکي نه کوم غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو ترمنځ نیول شوي دي په هغو کې نظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې حداقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړي چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه را وغواړي دغه ټکټونو په منځ کې هغه تخنیکي مواد چې دوی په منځ کې د بحث وړ دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې بې پلوي دي مطرح شي ترڅو موږ پوه شو چې څومره دغه غوښتنه د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو وړاندې کړي چې ستونزه په چېرته ده او څوک ګرم دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نیسي چې دغه فضا کرار کرار له اوسني حالت نه ووځي او په یو دوه مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په کې واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې هیله مندي چې موږ هغسې وضعیت ونه رسېږو. هم د ټکټونو مسؤولین هم کمیسیون په ډېره شفافه ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، هغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه په اړه باندې کار وشي او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړي چې د خپل دفترونه پرانیزي او خپل
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
سم ورزو کندهار ته. د کندهار ولایت اوسیدونکي وای چې د دغه ولایت 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وای تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د پروژو لاره د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاک اوبو ورکړي. د اړوندو چارواکو په خبره د نل د پاک اوبو د رسونې د پروژو په عملي کېدو سره به وتوانېږي چې د دې ولایت ډېرې کورنۍ د څښاک له پاک اوبو څخه برخمن شي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ماشومان ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه را ایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې د کیکري او کور ته ولاړ شي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی او بخښت سوي او د هر ورځ اړدی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا او بنه کوي او بنه لري نه ران نه لري الته نږدې او بنه ست چې موږ راو د غزه سره اړو مجبور دي زیات تر زو هر ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار شهر د ګونو سیمو اوسیدونکو هم ورسره مخامخ دي. د دغه شهر د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلانسته خو اوبه ورته منظم نه راځي.
اوبه یا د نیم سل یو سل او یو متره ته ورسېدل په لولې کې دا مشکل د اوبو سره به خډه لرموز. نو د حکومت سم دا ایله ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دغه اوبو پای راغلی دی پر دا سړک چیر سوې دی یا ما دا کورو ته نه دی ورکول سوې چې دا کورو ته به ورکې د پای پس. نو دا مشکل به خډه دی دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دی دا مسلمان نن تاکر را وسل تعلق خلک کړي مستوی دا وبرا کی
موږ یو غړ په وبنه لرو د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په دوی ورځ کې راځي د سړک ها غاړي ته دلته موږ په اوتنه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکیت هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو لمخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د تشاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي رادیو ته وویل په کندهار کې د تشاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روان دي.
لکندهار ورزو د تخار په لور د تخار ولایت اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو هدفي وژنو او د غیر مسول وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي او د دولت غوړي چې دغه سنځي د لری کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسلو وسلوالو شتون تخاریان اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې دننه او په ولسوالیو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی او دغه راز د غیر مسلو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسئول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اختطاف میشوند او به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سره ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوری کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسلو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسلو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سروې مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوي او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاص شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتمه میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلا او زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسلو وسلوالو د خلیصه کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با تفنگ و اسلحه
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سري ټوپکیان خلیصه شي. خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لورې د غیر مسلو وسلوالو د خلیصه کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سره شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې شوې چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوې ده د ایران رژیم خورا دوه مخې بللې دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولو ټولنیزو شبکو کار اخستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بیرته زیاتې شوې دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خبره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لغه راپورته او سلو شارونو تخپاره سول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15 د تیلو د بی د لوړیدو اعلان وکړ. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړی خبرګون کې وویل چې د حکومت پریکړې ملاتړ کوي. هغه امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بی د لوړیدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرني دښمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامت او تریخوالي په لا ډیرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقوقو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمیر تر 100 ډیر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل شویو شمیر او په ټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلې تراژیدي پټ وساتي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. امریکا د نومبر پر 22 د ایران د مخابراتو پر وزیر محمد جواد آذری جوهري د دې لپاره بندیز ولګوه چې د دوی په خبره د انټرنیټ په سانسورولو کې رول درلود.
نمونګه غلازه دی رادیو نوري درنو اوریدونکو د ماجګر څلور بجې او 10 دقیقې شوې. سالم محمد صالح یو ور بیا د مهمو خبرونو لنډې سن وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 اویا محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رای وروسته تر دې باطل اعلانوي چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمیرلې. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به یې سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بنده کړي. د چک خبري اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتاس پرون ویلي دا کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسیدو له شرایطو سره سم کیږي. په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 25 وسلوال طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. بل خو د کندز امنیه قومندان وایي چې د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیه قومندان وایي لومړی وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمې ته د تازه دمه ځواک له رسېدو وروسته د وسلوالو برید په شا تمبول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالیږي. دا خبره د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک پرون په یو مرکه کې کړې ده. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي چې لږ تر لږه 15 کسانې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اکتوبر له لومړیو په عراق کې د پیل شوو اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د ټوکیو د اولمپیک په مقدماتي سیالیو کې ماتې وخوړه او د دغو سیالیو د 2020 میلادي کال نیمه پایلوبې ته لدلو پاتې شوه. افغان لوبډلې په منځ لوبه کې نن د هانګ کانګ په وړاندې 38-0 په وړاندې ماتې وخوړه. د غرابي پړاو دغه سیالۍ د آسیا د رګبي د غوره 9 لوبډلو ترمنځ 13 ورځ د جنوبي کوریا په انچون ښار کې پیل شوې دي. افغانستان د دغو سیالیو په اتم ګروپ کې ځای تر افغان لوبډلې د جنوبي کوریا، هانګ کانګ او سریلانکا په وړاندې لوبې بایللې، خو تایوان ته یې ماتې ورکړې ده. د رګبي افغان لوبډله به بله لوبه له سنگاپور سره ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال له 23 کلنو کم عمر نجونو لوبډلې د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې سبا د تاجکستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډلې له دې وړاندې په روانو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او یوه لوبه یې بایللې ده. ترکمنستان لوبډلې ته یې ماتې ورکړې، خو له ازبکستان لوبډلې ماتې خوړلې. دغه لوبې د رواني نومبر میاشتې تر 28 دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې سربیره ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان برخه لري. دغه سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي. او د پلی اف یورو 2020 کال د پچی اچونې پړاو تر سره شو. د یورو 2020 کال فوټبال لوبو لپاره تر اوسه شل ټیمونه مشخص شوی، خو د سلور نورو ټیمونو د ټاکلو لپاره دغه سیالۍ تر سره کیږي. د اروپا د فوټبال اتحادیه د راپور په اساس د یورو 2020 کال لوبې د نورو کلونو پر خلاف په 1200 بیلابیلو اروپایي ښارونو کې تر سره کیږي.
نجیا ساپای و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لدی وروسته دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان نشرو. هیله ده چې دا هم را سره واورئ. تر 15 بجو مو دا برنامه روانه ده. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
خو مسئولین څه وایي؟
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې د هغې له مخې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ پروژې پلي کړي، خو اوس ورته د لوړو زده کړو وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې قرارداد یې د اترا د ادارې د شرایطو سره سم نه دی. دی دا هم وایي چې په هغه وخت کې چې د سره قرارداد کېده اترا ورته شرایط نه وړاندې کړي. دغه موضوع مې د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خبرور نوم دې څه دی؟
حضرت افغان.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
د شرکت پاوروینه.
ستاسو شرکت څه فعالیتونه کوي او کومې پروژې پلي کوي؟
ومنګه خو دا دغه تخنیکی لرو، هم هغه لرو تجارتي لرو، هم تخنیکی ټکنالوژي د دغه جواز لرو. په نوم د پاوروې باندې هغه نو کار هم کړی ده، په دغه کابل کې هم کړی ده او په هغه باندې هم کړی ده.
په کومو ځایونو او کومو پروژو کې هم کار کړی؟
د کنړ پوهنتون کې، کابل پوهنتون کې هم کړی ده. پروژې خلاصې دي، کار هم کړی ده. هغه څه چې هغه نوافس و هغه هم نیولي دي. هغه پروژه هم پرې شل ورځې یو میاشت بعد امضا شول، کال یې وخوړه. دا اوس دوی وایي په آخر کې وایي ورور ګله تاسو جواز دي، هغه اترا هم چیرې ده؟ جواز د اترا خو مونږ ویل تاسو مونږ سره قرارداد کوو، تا چیرې نیولې چې جواز د اترا؟ تاسو خو اول کې باید دا مانګي ولرئ، دا خبره وکړئ، دا مشکل حل کړئ ورور، چې مخکې له مخکې نه خلک پوسي. نو پروژه چې خلاصه شي امضا شي په آخر کې، نو جواز د اترا دا خو څه رقم
دا قرارداد مو کله کړی؟ کله چې تاسو دا قرارداد کاوه سه درته وویل څه شرایط خو به درته وړاندې کړي وو؟ که
هغه وخت کې دغه د شرکت مونږ سره جواز دی، هغه ده که نه دی؟ حساب وزارت تجارت اقتصاد جواز وو، سټیټمنټ د بانکي وو، ضمانت بانکي وو، دغه شیان غواړي، تجربه کاري وو، مثلا دغه شیان هم ټول پوره کړي دي. نو په هغه وخت کې قرارداد خو داسې نه دی چې وروره کله مونږ سره کړی ده، هلته خو خلک راځي، نرخونه ګوري، رعایت تعینېږي، ټول شیانو کې مونږ بردسته وي. نو په هغه وخت کې نه اترا وو نه بل وو. دغه آخر کې چې اوس پیسې دي دا باید اجرا شي وروره، اوس وایي چې هغه اترا جواز هم
ته دا اترا جواز نه لري؟
اترا جواز خو نه وایي رواج شوی ده، دغه اوس فعلا دغه خوانه نو خوانه د ټول تخنیکی پروژو د کار کاو د ټول تخنیکی جواب لري. اترا خو سرته وای د اترا خو دی مهنګی نه لري، کچیر د اترا آیا دی راغسته وای بلته تنظیم کړه وای نو موږ به مشکل سره ولې اخته وخاول کړه موږ ته ویل چې ورو ورو د اترا جواب وکوم. ده
نو رسنا دی پوره دی
ټول تکمیل دی ټول
د پیسو اندازه سومره ده؟
نو د خو 55 لک را شاوخوا دی.
خا ستاسو په خبره د اترا جواز خو وس ورکول کیږي او په هغه وخت کې نو تاسو ورته دا دلیل وړاندې نه کړ؟
هغه ورځې په همدغه اعتبار باندې غونډه وه په وزارت د هغه کې مخابراتو کې غونډه وه، دا خلک غونډ راغلي وو، دغه موضوع هلته مطرح شوله، هلته موږ دا موضوع ورته ویلې چې وروره موږ خو مخکې نه خبر سړی ورکوي، اعلان کوي سړی جواز یا قرارداد چې کوي اول کې تاسو نه باید تکمیلي په قرارداد وکړي، که نه تاسو جواز غوښته هغه وخت کې به ویلو چې د اترا جواز کومه ده. ویل دا مشکل تاسو نه دي، دا د موږ دي او د آینده کې به یو تصمیم نیسو. اوس خبر دا چې چیرې کې د حکومت کار دا چې لسو علي دلته به ورور یو میاشت نور تیرې، یو میاشت تیرې چې د مالی کال خلاصیږي، د مالی کال چې خلاص شو دا پیسې بل کال ته پیدا کېږي، دا پاتې کېږي. دا چې پاتې شولې
خسته مشکل بورسو
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د لوړز دکړو د وزارت لویاند خغلی فیصل امین سره شریک کړه. جناب امین، د پاورویت د شرکت مسؤول حضرت افغان ازادي رادیو ته ویلي چې سو کال مخکې د لوړز دکړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژي یو لړ پروژې پلې کړي. د وی د لوړز دکړو وزارت ور سره قرارداد هم کړو، خو اوس چې پروژې تکمیل شوي خو ستاسو وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې د اترا د ادارې جواز نه لري. دغه شرکت مسؤول دا هم وایي چې په هغه وخت کې د اترا ادارې داسې شرایط نه لرله او قرارداد به مستقیم د یوې ادارې سره کېده. په دې سکه ستاسې نظر غواړو چې دا پیسې د دې ولې نه ورکول کېږي او د لوړو زده کړو وزارت ته څه غواړي؟
مخکې له مخکې نه په قانون کې تسهیل شوی ده ټول معیارونه او ټول قراردادي برخه مکلف دي چې هغه معیارونه تطبیق وکړي او بعد له دې نه چې معیارونه تطبیق وشي د قانون تدارکات پر مبنا او پوانتون خپل گزارش او راپور تکمیل او کی هغه وزارت ته ورسیږي بدون اجرا کی د دې پاک هغه کوم مشکل یا استنګ ان شاء الله مسؤلین طرف خبرې کوو چې اساسي مشکل کوم برخه کې ده او څه لار ده حل منطقي او قانوني لار ده حل لري هغه ورته جستجو کوو ان شاء الله یو لار ده حل پیدا کړي.
امین صاحب، کدا غسړې تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ټول اسناد تاسو ته وخی سم رسته ور سره کولای شي؟
زه خو هغه برخه کار نه کوم و هغه مسئولین کوم کسان چې مسئولین د دې برخه دي هغوی سره زه انشاءالله هماهنګي کوم چې د قانون پر مبنا د دې مشکل حل کړي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان ازادي رادیو ته ویلي وو چې څو کال مخکې د لوړز دکړو وزارت سره یو قرارداد کړی او چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژي پروژې پلې کړي، خو اوس چې کار تکمیل شوی د لوړو زده کړو وزارت ورته وایي چې د قرارداد اسناد نیمګړي دي. او د لوړو زده کړو وزارت ویان ښاغلي فیصل امین وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، البته داسې پیغام داونه موږ ته نه دی رسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي. نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانې مورته ویلې دي. مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کو چې د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارس راځم. سیمه نظر را کسوي دي تقریبا 6 کال وم کال دي سلام علیکم.
میرا ډیر مهرباني. سلام علیکم. بله سلام علیکم شکیل، و یم د خپل خوست څخه در سره تماس کیم. نو یو د اکاز د چې دا دوه میاشتې کېږي مې درکه شوی دی، که هر چاته په اړه معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ ووایي. د افغان شماره ده 0111500215. شماره بیا تکراروم، 0111500215. مننه. ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی، زابل ولایت کرک مرکز دی. مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی. نو که چېرې ته هر وخت مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هاو رحمت، السلام علیکم در راه ما گران و محترم اولون رازادی رادیو کارکون ته سلام کوم. مولوی شناخته باز خان ورکتی زه عبدالحنان غایم. د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو د ولسوالۍ اړیکې یې څرنګه ده؟ نو د خیر سره کې زما ځغه ورې د خپل د خیر سره معلومات ورسره وي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا غږ پیغام زه پریدم. د بولان سره تاج ګل نومیږي، د لالی ماما زوی دی چې ورک شوی دی. بل ورور نومیږي جانګل دی، دغه ورک شوی دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هیڅ درک چا ته معلوم یې، هر چا ته معلوم یې. لس زره بخشیشې بس د ده بلا دي واخلا ډېرې. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که چا ته معلوم یې، که چا ته. دا درې کاله کېږي تاج ګل نومېږي، 0 5 4 5 4 8 0 4. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د سینې سره معنا اوس په لشکرګاه کې و. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سلام سي جوړ بخير ز رزي محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د فساد څخه خبر کوم. زما یو دوا اجدا ورته چې می ورور دی ورور می د ګل احمد په نامه دی، محمد غوث کازی د هغه محمد مرحوم لسی دی، او اخلي د سردار محمد په نامه دی د سرور کازی دی د نوزاد ولسوالۍ د رباط تقریبا سیدن کې دی د ګل احمد ورونو نماینده لري ولکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد رزي محمد او د سردار محمد اورونو نمان جاری ولک ولی شان بلولی افغان ولی کچیر هر مسلمان اوروري پاړه معلومات لري د تلور کال کې شه د نوزاد سوالې نه درکه سوي د نوزاد سره د مهربان نه د بکه ټلیفون د ډیش میرا سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرا د 0202211915 اچا ټلیفون شمیرا د لبیاوم 0202210315 واخښه چاري خدای پام.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000422211415.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزیرہ ٹویٹر دم تو سلام انا وایم زمیر ویسا خلاقی دے ہلمہ وقت تکرار هله کو چې په دغه پیغام نشه کې نو زمو سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي یو ځل بیا د سیند شمېره ده صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي سلا شمېره صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته اووه پنځه یو نه درې یو ځل بیا سلام شمېره صفر اووه څلور څلور اته اووه پنځه یو نه درې ده زه ډېره جوته ډېره مننه کوم
السلام علیکم غلام رسول د هرات ولایت څخه په معنا زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلور کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي دولس کاله دی اوس چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري او یا دې زما ږغ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه پنځه نوي درې سوه
السلام علیکم زه قدرت الله قدرمانی ماری کمی د بولان ته نیولې د هلمند ولایت د بولان ته زما یو ورو دی چې نوم یې عطا الله دی دوه کال دی تقریبا چې ورک شوی دی دا درې میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون په دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکراروم صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته کار چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دی وغواړي ښه خپرونه د خدای تمام.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مړیکې مې د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کال عمر لري. نوم یې شفیع الله دی. ډاکټر عمر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې ول هلمند لشکرګاه ول کې نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون د غشمیرو ته دی زنګ وایي. د سلام شمیره ده چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره درته وایم چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی. زما یو رکسوی معمر په نام عبدالشکور د پلاګ مې خدای دې د ورور مې بارزه دې د برګې د ورځ د ورما کې ورته وایي د کلیم الله دې کې چې اوسې دې کوي دې د ښکاله ما کې د ایران ته لوګو کې د ورور سره مستیو ورسته د خپل اندي وران ته خلاصه کړه چې څه چې په دې سره معلومات لري او یې په خپل حال او لري په تاسو سره د مثلا علیکم نسې چې په روح اته و اته شپږ نه او اته یو یو شمیره دې لګې سلام چې په روح اته و اته شپږ نه اته یو یو دا ازادي هدف خدیر مې چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم. غنیمۃ اللہ جیل امام ولایت بولان څخه تاسو ته پته ماته کوم ځای راکا امام نو چې نو میز د امام حق دی د شاوخوا یو ښکاره مده یا ته اته لاس کال کې چې نادر کته د هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دغه شمې د مسله دې کوونی شي ته په وسو دوا نو سو دولس او سو اتا یا د جلدارت په شمې راوام سه په وسو دوا نو سو دولس او سو اتا او سو اتا یا سلام.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنځوي ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو راوي چې احمد الله نن یې په روښ کار د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نه درکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګیږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یا ورمعلمي یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر یو نه اووه اته اته صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نکیبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالي سره پیغام درلیږم.
مایر د اخشو تور ورک دی چې د روزګان ولایت ته د حراوت ولسوالۍ د پوڅې د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی دا څنګه نش کیږي چې د کور څخه نه درکسته وی دی؟ نو هر کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو د لپاره سامان ماتري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي. 0 9 3 2 3 2 3 او سلام شمیره 0 9 3 2 3 2 3 او سلام شمیره 0 9 4 2 1 3 2 2. د ازادۍ راډیو څخه مننه. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ د بوکن کلی اوسیدونکی یم. موږ دا یو نفر ورک چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ ده. موږ دغه په حال کې تحاري ولیدلې ده پر دغه شمیره چې زنګ و 0 1 0 2 2 شپږ 0 3 8 شپږ. وسلام.
د حاج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګل اکال مسی دوه میاشتې تقریبا یا درې میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی اوس یې چاته درک نه معلومیږي. باره که چېرې پیدا شي پر دغه نمبر زنګ راته ووایي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوکه کې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور ته پاک معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 1 0 2 3 4 4 5 1. شمیره یې خپل بیا تکراروم. 0 1 0 1 2 3 4 4 5 1. مننه.
السلام علیکم. زما نور روزی خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو زموږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 اتتلویش نتنزو. السلام علیکم و طولو او ردن که او قصوصا ده ازادی رادیو کار کونگت.
السلام علیکم زما د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي سره اج اکبر سره د ټلیفون فکر شې. زموږ د ولس کال یا د ولس کال الک یو نیمه میاشت یا دوه میاشت کیږي چې د کوره وتلې دي نه درکه سوي دي. د اج اکبر زوی دی، د جمیرګل اکال مسوي دی، د صدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي. 0 اویا 9 4 9 5 5 2. یو ځل دا نمبر بیا واوره. 0 اویا 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبد اللطیف کندهاری د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کې یم. ما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباری په نامه دی، د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباری چې دی د 10 کالو دی، سره کالی دی. زما د ټلیفون شماره 0 اویا 9 4 3 0 اویا 9 4 3 0 اویا 9 4 3 0 اویا 9 4 3. والسلام في احترام عندي هنا في ازادي رادیو پیغام نشر کی.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو په دې هیله چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیو موږ هم کولای شو چې د دې خبرونه لاله تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولي دي. تر بل خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم. پر خدای مسپرم او علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
لشکرګا
شهر او جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.